سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن یې دوه تنه د علي لالا سیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري 2 په یوې اعلامیې کې ویلي دا دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې اعدام کړی و. وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې لومړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانیزي وزل بیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. هغه ستانیزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونو یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل
هیڅ ملک بیل علم ترقی نشي کولای. یوازنۍ لاره دروازه چې د ترقی لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده کا اخرت ده کو دنیا ده هغه علم ده علم دروازه باید خلاص په ټولو باندې فرض ده، هم په خځو هم په نر باندې فرض.
خغلستان ایگزیلی دیوراندی هم ویلی و هیچو که داسی کم دلیل نلری شو وی دخز و تعلیم فرض نده. اغزیت اکده و جور تر جرده دستکر زمینه برابر شو در طول پر مخده در خونزی و دروازی پرانیستل شی. خویوش میرنور طالب چارواکو بیا ویلی و چه دنیایی زکره مباده. وقت در طالبان و لستانی دورو سلش بگم طول بیو پورت در طول انجون پر مخده خونزی و دروازی تل شی و در 2022 کال پر دسمبر که انجونه لپانتونی زکرو هم راوگر زول شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغو نجونو ته یې په طبي انستیتوتونو کې د نوملیکنې اجازه ورکړې ده. یو نامه نن په خپله شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی دی ویلي دي. افغان ښځې او نجونې ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انستیتوتونو کې نجونو ته د نوملیکنې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قبیلګانو لکه مخت سره مخامخ دی. امریکا ته تهران او مسکو ترمنځ پوځي همکاري څخه پاندېښنې سربېره له ایران څخه روسیې ته د 2 بالستیک توغندیو د لیک راپور ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ایران د روان کال د جنوري راهیسې په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسیې ته انتقال کړي دي. یو ایراني چارواکی چې د نوم له خودلو ډډه کوي روټرز ته ویلي په راتلونکو نیو کې به څو نورې بستې هم روسیې ته وسپارل شي. که څه هم تر اوسه اوکراین یو لویدیځو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی، خو امریکا په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اندازه د رادیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم دوی کولی شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي، خو د هغه په خبره د ایران او روسیې پوځي همکاري هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمنه شي. او د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالۍ او نیمه پایلو بنن پنځشنبه تر سره شوی او د پایلو به لوبډلې معلوم شوې دي. د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نوبړنۍ نیمه پایلو کې ام البلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو کې بوس د سپین غره لوبډلې ته ماتې ورکړې. پایلو به د جمعې په ورځ د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته 2 بجې د ام البلاد او بوس لوبډلې ترمنځ تر سره شي. د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالیو کې سکال اتو لوبډلو په دوه ګروپونو کې سیالي وکړي. د ویډیو شو دی آل لیگ د نمبرنۍ او دوو پړاوونو اتل ولی د ام البلاد لوبډلې ګټلې و. تاسو خبرونه واوریدل او لاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوې دي. چې عام خلک او عیني شاهدان په دې اړه څه وایي؟
مش کله د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو. خلک 150 اتعداد دوه کسان راوستو، یو کس یې اته مرمۍ ویست او یو بل نفر یې شپږ مرمۍ ویست.
چې دا کسان د چاله لوري ویشتل شوي دي. وړاندې په راپور کې د مکمل جزئیات لرو. همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت یشت پوره شوی.
حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غشتنی غشتن کې دي، او پر دې غشتنې د حل د پاره چې دي یو سل و دېرش ورځې پرلت پر دا ځای باندې ناست دي.
د خلکو اونده غوښتنې څه دي؟ دوی د پاکستان له حکومته څه غواړي؟ وړاندې په دې اړه در څه جزئیات لرو. همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې هلته له پاکستان نه راستل شوو کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې رالېږلې دي، د نړۍ مسایل به هم درسو ولرو. نور مطالعه به مشتمتیا وغواړم.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یم ستړی مشه. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو. د طالبان د حکومت د سترې محکمې له لوري په خبر شوې بیان کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوو، چې د طالبانو د حکومت د مشر مله هیبت الله خونزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې شنه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په اکسپانه خبر شوې راغلي چې دوه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن و. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوی اته کال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله له لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتیدا دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مې ویست او یو بل نفر یې شپږ مر مې ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرشم ورځ ده، خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې د پرلت چې زرګونه برخوال لري، د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودلو شرط دې لغوه کړي. تفصیل ابدې سپوږمۍ نه اورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلې. نن د دې پرلت یو سلو و دېرشم ورځ ده. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنی غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل د پاره چې دي یو سل و دېرش ورځې پرلت پر دا ځای باندې ناست دي. دا نه حل شوی در هغو پورې به زموږ احتجاجونه دا دغسې په دوامداره شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده د بارډر خلق دی چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده باید چې دا پر دې پابندی نه ده دا کې شرایط چې دی د پاسپورټ کا د ویزې کا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هېواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هېوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدقي د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرط د خوندي خوشکېدو غوښتنه کړې ده. یا سازمان په خپل اکسپانه لیکلي نو موړي د تاریخولو او چل او نوړه چلن لګ وخت سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترضي خزي هم د منجي صدقي د نیولو د دوام لامل اندېښمنې دي او وايي کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. تفصیل سنا کا کړنه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د خوشي کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخته په خپل اکسپرنه د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشي کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقي څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان پروتوکول تښتول شوی. یا سازمان دغه شان نیکلی چې نوموړی د تاوتریخوالي او نوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل اکسپرنه د منیجي صدیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خوځښت خوځښت غړي منیجي صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیجه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خودجوش خوځښت غړي لیلا بسیم وایي د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نورو معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. له بده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چې په خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو ښځو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په 18 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورو نیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په غبرګون کې په خپله دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړې ده. د دغو جریانونو یو شمېر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې غونډه ناکامه بللې او ویلي دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوې وي. تفصیل لابد اسپوک می اورو.
د افغانستان په اړه د دوهې وروستۍ ناستې ته په غبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغو سیاسي جریانونو د پنځشنبې په ورځ پر خپله دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوهې په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې له مخې د تیرې نیمې پیړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسېدنه پکې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوهې غونډې ته نه دي بلل شوي، ویل شوي چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې د مسلې ته پام نه وي شوی، د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو له زیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره پراغنده تعامل کېده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوهې ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي رادیو ته وویل:
نشسته و نتایجش یک
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بلیالي و چې د طالبانو په ګډون د جګړې کېلې خواوي د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغېزمن تمام شوی و او اساسي بدلونونه یې راوستي و.
نشنبه های ارغوانی غرزنگ مشر مریم معروف آریان هم ازادي رادیو ته وویل:
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پریکړه و. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغو سیاسي جریانونو د دویمې اعلامیې په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندې ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغو سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپله لومړۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي وو چې د دوهې په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیاتو ته تم شو. د اسرائیلو د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې نن د فبروري 2 د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو امنیتي پوستې ته نږدې 3 فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتیایي حالات د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره 2 فلسطینی وسلوال برید کوونکي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځ غاړې د بیت لحم اوسیدونکي و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سختدریځې ډلې د برید پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللی دی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونی نښتې زیاتې شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې 2 تنه وژل شوي وو. بیت المقدس ته څیرمه بیا په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دي چې نن د فبروري 22 د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستی دی. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 1200 اسرائیلیان یې ووژل او 250 نور غزې ته یرغمل بیوړو. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه وکړو چې تر اوسه د غزې د امن روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو په دې اړه بره سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغوني ځایونه له منځه تللي.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبې په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوي وو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوي هغه لرغوني ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډېر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې 2 لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوو لرغونو ځایونو څخه یو یې د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د دې مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمني د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي لپاره مرغه بل لار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې داره اهمیت خاص تاریخي
باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي، چې له بده مرغه دا کار له کلونو راهیسې په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونې وړ ده چې د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو تل د لرغونو اثارو د ساتنې خبرې کړې او ویلي دي چې د دغو اثارو د لوټېدو مخه نیولې ده. د تاریخي مسایلو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشارې سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بېغورۍ او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډېرو لرغونو اثارو په ویجاړولو تورنوي.
اوس به هم کنړ ته ورشو او له کډوالو سره د مرستو په اړه بعد تفصیل واورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زوره د رابستل شو کورنیو څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري رستانه شو کډوالو کورنیو سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکی توکی چې ترکیه هیواد لخوا تهیه شو، پکې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شیدې، 2 لیټر غوړي، درې پاکټه مکرونی، لس بوتله د لوښو وینځلو شامپو، درې قطې د جامو وینځلو پاوډر، و تختې کمپلې، لس جوړې مختلف نوع البسه او یو جوړ بوټان شامل وو، پکې هرې کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه بای کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجور او سراغلی کډوال و افغانستان ته راغلی د سری میاشتې نه مونږه مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره ساجي دې مرسته
پاکستان کې ماجر مو اوس راغلی د سری میاشتې نه راوښتې د زړه د تر دې مننه کوو لازم همکاري را سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زوره د بی اسنادو افغانانو د راوستلو لړۍ پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
سلام رادی آزادی است. سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخاما خوید در این کالا که در طالبان غلی دی مول تقاعد نرکی مول خورنه چول کرده نم چپاول کرده نم سوک واجولی دی نم خیانت کرده دی مول کرده نو جاسوسان و غلامان و در تقاعد پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادین جدا هلرم سیما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سیور سی ځکه دا دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور دم به څنګه سی او خلاص سی ځکه کنارنه د ذکر حق لري خزنه د ذکر حق لري خدا پاک د خزنه او کنارنه په دوه پرس کړای ده نو به زه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی امیر المؤمنین دی پتاي خو په څنګه کېږي د دیولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو دا چای خو په څنګه کېږي راو موږ نه پوهېږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل نن پسې پر دغه کالدارو خلک ټکوي دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي خلک پسېوي خلک ورکېږي یو سړی دوامه غږ نه شي کولی د خدای روي نېدیا یې نهشته چا سړی شکایت کوي خو بالله چې خپل د ژوند نه نور بې ازاره دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قرآن عالمان خلق یې درې بدرسه خلق یې خوارزار څه خلق د ماښام ډوډۍ نه لري که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي څه وګوره د مایدین نو د تکاوتیان د کونډیان د به یوه ماښام نه ورکوي ورور د بس خپل پر ځان یې خپله افغانۍ لري نور پنځه مینې شکاوه دي چې نور د دې مظلوم ملت ژوند څوک څه ونه کړو. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دایمنی مایکی در تا دازده اردن که پروگرام لری خود را غیر رانده لر.